شومانو او ځوانانو مخکې د تاوتریخوالي پایلې څه کېدلی شي او د دې مسلې د حل لارې کومې دي؟ د تاندې څنګ د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مادومی وړاندې کوم. په پایل کې مو د موضوع په اړه د راپور اوریدو ته رابولم چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
کورنۍ د ماشومانو او ځوانانو لپاره لومړنی ښوونځی دی چې ډیر څه پکې زده کوي، یعنی دوی هغه څه چې په خپل کور کې ویني، اوري او حس کوي دا دوی په فکر او کړنو اثر کوي. په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې مشران یې تل په لانجو کې سره ښکېل وي، او دا لانجې او تاوتریخوالی ډېر کله د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې هم کېږي. مثلا یو سړی خپل ښځه د اولادونو مخ کې وهي یا سپکې سپورې ورته وایي. همدا ډول د ماشومانو په مخ کې د کورنۍ د نورو مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې دوی په کور کې خفه شي او اولادې لانجو د تیښتې په خاطر له کوره ووځي. ځینې خو یې آن د خپلوانو کورونو ته شپې وړي. دوه تنکي ځوانان عبدالبصیر او راشد چې په کور کې له تاوتریخوالي په تنګ شوي، په همدې اړه خپل تاثرات راسره شریکوي.
ما باندې ډېر تاثیر کوي، ځکه ما کور کې ملانجې وي، کار ته مې زړه نه کېږي، مثال درس ته مې زړه نه کېږي، له کوره مې بیخي زړه تور وي. سړی صاحب کور کې هغه هم ډېر خپه کېږي، ځکه دو نفر به جنګ ټول کور سره خفګان او خپه کېږي، کور نه لاړ شي نه زړه تورېږي. کور کې سې هغه دا چې هم نه کېږي درس، هغه زه غواړم چې داسې یو کور کې جنجال نه وي، لانجې نه وي، داسې ارامه کورنۍ او هغه باید جنګ ونه کړي، سړی درس او هغه سم توجه ورته کړي.
جنجال ڈیری دو مورانی دی سر بول سر جنگ کہتی بخی مگی کور نو چیزو بیا یا ترکرش پاکو بخی کور تا نورز آرام سی کور ٹول خپل کور کی خوشحالو سی بیا دسی خی دار سار شای زکوالای سی بیا.
دا لوگر وسدون کای بشیر احمد وای دا کورنۍ ډیر مشران نه پوهیږي چې د کشرانو په مخ کې دا دوی تاوتریخوالی به څه پایلې ولري، ځکه دې کار ته مخه کوي.
د سواد کموالی یا نشتون هم د دې لامل کیږي چې دغسې کارونه رامنځته کیږي. کله چې په کورنۍ کې جنجال شي، ښکنځل شي، دوی د ماشوم پر راتلونکي په اړه باندې سوچ نه کوي. دوی هماغه څه چې مثلا هماغه شیبه واقع کیږي، دوی هماغه مخ ته بیايي پرته له دې چې دوی د ماشومانو په اړه باندې سوچ وکړي یا فکر وکړي. دا داسې یو څه دي چې ورځ په ورځ پراخیږي او د راټولېدو په حال کې نه ده، او دا یو ځانګړی بحث ده. په دې باندې تر اوسه پورې زموږ ټولنه کې تر ډېره پورې نه په رسنیو کې او نه هم په عادي کورونو یا ښوونځیو یا وړکتونونو کې په دې تړاو باندې بحثونه هم نه کېږي چې باید دغه معمولي یا دغه ستونزې باید څنګه حل لاره ولټول شي.
لیکوال سید فخرالدین هاشمي وایي دا کورنۍ د مشرانو ترمنځ لانجې یوازې دوه کسه نه اغېزمن کوي، بلکې د ټولې کورنۍ د صمیمیت فضا له منځه وړي او ماشومانو او ځوانانو ته له کوره زندان جوړوي.
اول خو باید جنگ ونشي، هر خبر مفاهمه یا په یو بل ته په ویلو ټول مسایل حل کیږي. خو که بیا خبر دومره اوچتېږي، ولې د ماشوم په مخ کې اول خو د خبرې د اوچتوالي یا فزیکی شخړې ضرورت نسته. که بیا په یو کور کې کیږي، دا خلک د زموږ خلک هم افغانان دي ته نه دي متوجه چې دا زه چې څه عمل کوم. د دې عکس العمل پر جانبینو په نورو په جانب مقابل چې هغه ورسره لانجې ده په یغه او د کورنۍ په نورو غړو، یوازې په ماشومانو نه، ته ځوانان هم زوريږي، پیغلې نجونې هم زوريږي. یو قسم په ویر او په ډار کې کتا سو پیغه ساته، یو ک ډاکټر یو څوک پیدا شي او غزړه زربانی او ګوري پډیر جګ حالت کې فشار یا ته غیر نورمالي حرکت وجود او ټول فزیکی حالت غیر نورمالي، نو دا ته مخته متوجه سی ویني. یو دي هغه توانون اصلا موږ نه دي ارزیابي کړي چې څومره توانون لکه دي کې مخته نه روانشناس کوي لې دي موږ اړوي دي نه دي ک ډاکټر راته ویل موږ په اصلن توجه نه دا ور کړي دی وشي په خطر چته نه خبر، نو هغه نه به ته ډار څه وکي. نو لکه څنګه چې خطر پوی غته لاس نه ورډی مو پدې نه خبر.
خاغلی هاشمی پدې باور دی چې ماشومان او ځوانان داسې وچا پیریال تاړتیا لري چې مینه پکې وي، خو که په کور کې تاوتریخوالی پیل شي، ماشومان او ځوانان پر رواني ډول پکې ځپل کیږي.
دی تاریخ او تاریخواله یا تشدد نسی زغملای. کله چې دی مور ویني چې تهدیدی د پلار له طرفه یا پلار आवाज جګیږي په کور کې، کنه دغه ماشوم نه غواړي چې د کور په ځای ګډوډ شي، ځکه ماشوم مینه غواړي، عاطفه غواړي، ماشوم مرحمت غواړي، ترحم غواړي. خو عیني شرایط بیا دغه ځدی چالته جنگي وهلي ټکولي आवाज پورته کېدل دي، نو ماشوم لدینه ویریږي، ډار کوي، حتی هم دغه ډار په خوب کې کله کله ماشومان چیغه کوي راپورته کیږي هغه شرایط چې غدي ورځې لیدلې دي خوب کې ماسوي نو زپی
بشیر احمد هم په دې نظر دی چې د کور د مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې د ماشومان او ځوانانو په چلندونو هم اثر وکړي او دوی هم په راتلونکي کې هم دغه سي چلند ته مخه کړي
هغه ډول هیجاني په تر سوام کې فامیل کې داسې یو حادثه پیښیږي نو دا د ماشوم نه یوازې دا چې په ذهني رول باندې بد اغیزه کوي بلکې د ده په راتلونکي کې هم ډېر رول لري او دی ډېر مایله کیږي چې دا دغه کارونه یعنی دی خو نه پوهېږي چې مثلا دا کار ښه دی که خراب دی مثلا دغه ماشومان چې د مور او پلار تر مخې جنجال کوي دا چې لږ لوی شي یا په هغه عمر کې چې دوه کاله درې کاله تر څلورو پنځو تر لاسو پنځلس پورې کله چې دوی بیا بیرون وځي نور ماشومانو ته هماغه ښکنځلې لکه دوی چې دغه مور او پلار یې په خپل منځ کې یو بل ته کوي همدغه ښکنځلې بیا دی بیرون هم کوي
دا کور هغه کشران چې مشران یې تاوتریخوالی کوي څنګه کولی شي د کور فضا صمیمي کړي ځوان لیکوال ګل بلوس مو هم دا پوښتنه ځوابوي
که مشران یې اتلس کالو څخه عمر زیات دوی کولی شي له پلار او مور سره له پلاره سره کښېني په ډېر حوصله دا مسله ورسره حل کړي چې دا ډېر پر تا بد تاثیر لري پر کوچنیو ماشومانو پر کوچنیو ورونو خویندو پر هغوی ډېر بد تاثیر لري که کوچنیان هم کولی شي له پلاره سره په ډېر خندا مسکا انداز باندې پلار ته دا یادونه وکړي خو اړتیا دا ده پلورونو مین ته اړتیا دا چې د ماشومانو په مخ کې جنجال ونه کړي ځکه چې دا ډېر بد تاثیر پر ماشومانو لري
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري
دا چې په کور کې د مشرانو تاوتریخوالی ماشومان او ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کوي او دا ستونزې څنګه حل کېدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولا جان تڼیوال سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم
تڼیوال صاحب په ځینو کورنو کې د کورنۍ مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کوي تاسې علت څه بولئ ولې داسې کیږي
تاسو پوهیږئ چې د ماشومانو دپاره تر ټولو ښه چاپیریال او د ټولو نه دوی ته نږدې یو لنډ چاپیریال هغه کورنۍ یا مور او پلار دي د مور او پلار ترمنځ ښې اړیکې دا د تنکیو ځوانانو ذهنونو د هغوی د استعدادونو په وده باندې دوه ډوله تاثیر کوي کچیرې د کورنۍ یعنی د مور او پلار ترمنځ د روابط ښه وي تاوتریخوالی نه وي او د خپل کورني ژوند دغه چوکاټ په دوه اړخیزه مرستو باندې وپلل شي هغه د دوی اولادونه یا تنکي ځوانان د مور او پلار د ښو اړیکو نه یوه داسې مثبته لاره زده کوي چې هغه د دوی په راتلونکي ژوند کې ګټوره تمامیږي
دا چې په کور کې د ماشومانو یا ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کیږي د دې پایلې به څه وي
کله د کور نه تښتي یا عادت کیږي یا معتد کیږي همدغه هغه بدې پایلې دي هغه بد پدل یا اغیزه ده چې د مور او پلار ترمنځ د ښو روابطو د نشتوالي په وجه په تنکیو ځوانانو کې دغه را پیدا کیږي زرغونیږي او بالاخره په یوه داسې اوږده اوړي چې دوی د خپل ذهن د تسکین دپاره ځینې داسې کارونو ته لاس اچوي چې هغه د دوی راتلونکی ژوند ترخوي کیدای شي د ښوونځي نه یې زړه تور شي کیدای شي د یوه داسې محیط سره ځانونه بلد کړي چې په هغې کې د دوی د ژوند او د دوی راتلونکی دواړه د تباهۍ کندې ته ورسیږي دوی په ځینو بدو کارونو باندې عادت کیږي دوی د نشو سره مخامخ کیږي یو ډیر ښه مثال یې تاسو وینئ چې د کابل په ښار کې که سړی رښتیا ووایي د دې پډریانو په مینځ کې ما کله کله داسې تنکي ځوانان لیدلي دي چې د هغې عمر د مکتب او ښوونځی ته د تاګ یا زده کړې سره برابر و خو دوی په ځینو ځایونو کې په ډېرو ګنده ځایونو کې د دغو پډریانو سره ناست دي او هماغه پډر څه کوي دا په خپله د کورنۍ په کورنۍ کې د تاوتریخوالي او د مور او پلار ترمنځ د ښو اړیکو د نشتون یوه نتیجه ده چې دوی د خپلې کورنۍ نه زړه تورن کړي دي د ښوونځیو نه یې پښیمانه کړي دي ښوونځیو ته تګ خوند نه ورکوي او بالاخره د خپل روحي تسکین او ورځې د تېرولو دپاره دغسې کارونو ته ملاوتلي
مننه. څنګه کېدلی شي د دې مسلې مخه ونیول شي، یعنی په کور کې مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی ونه کړي، یعنی د دې مسلې د حل لاره کومه ده؟
چې مور او پلار د تنکیو ځوانانو د لرو ساتلو نه مخکې باید دې ته متوجه وي چې په ډېرو وړو شیانو باندې خپل منځي شخړې ونه کړي، تاوتریخوالی رامنځته نه کړي، بلکې د ګډ یا کورنۍ ژوند د پرمخ بیولو دپاره د یوه بل سره مرسته وکړي، د یوه بل لاس ونیسي. د دوی ترمنځ مرسته او د یوه بل لاس نیول د دوی په اولادونو باندې تاثیر کوي او دوی هم پاینده کې دې ته متوجه کیږي چې د خپل مور او پلار د ښو اړیکو نه د خپل راتلونکي ژوند دپاره د یوې ډیوې یا مشال په صفت کار واخلي او دا امکانات له منځه ویسي چې د کورنۍ شخړې یا د کورنۍ جنجالونو زمینې پکې ډېرې وي. معنا دا ده چې کورنۍ باید دا زده کړي چې د خپلو اولادونو د راتلونکي او د دوی د روزلو دپاره د خپلمنځي شخړو د تاوانونو او زیانونو مخنیوی وکړي او راتلونکي تنکي ځوانان یا خپل اولادونه دې ته و نه هڅوي چې د دوی د ترخو روابطو په نتیجه کې د کور چاپیریال پرېږدي او خدای مکه په یوه منحرفه لار باندې روان شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو، په دې بحث کې د لوګر د ولایتي شورا غړی سید قریب الله سادات را سره دی او لاغه سره به د لوګر په وضعیت باندې خبرې وکړو. سادات صاحب، بحث ته راغلاست.
مننه تاسو ته، تاسو اوریدونکو د ازادي ټول د افغانستان کې څوک اوري داغه ته سلام وړاندې کوم.
مننه کور ودان. جناب سادات صاحب، کراتو وایست اوس مهال د لوګر وضعیت څنګه دی؟ آیا تاسو ترې راضي یاست که مشکلات سته؟
مننه، د لوګر ولایت وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی. څه کوم مشکلات چې یو هفته مخکې یا دوه هفته مخکې پیدا شوي وو، البته د فصلي جنګونې دي او بعض مشکلات پیدا شوي وو، د دولت مقاماتو توجه لوګر ولایت ته وشو او جناب وزیر صاحب دفاع مخکې راغلی و، جناب رئیس جمهور یو حیات چې معاون اول ریاست جمهوری، مشاور شورای امنیت، رئیس ارګانای محل او لوی درستیز و سره و د لوګر وضعیت هلته یو جلسه ونیول. یو ساعت په دې باندې خبر وکړه کوم قوتونه چې لازم و ریزرو کابل کې و هغه لوګر ته لګلی دي. اوس الحمدلله وضعیت تر کنټرول لاندې دي او داسې خاص کوم مشکلات نشته. مونږ خپل پیشنهادات رئیس جمهور ته درلوده، هغه جناب رئیس جمهور خپل مسؤلین ته هدایت ورکړه چې د هغه په حق اقدام وکړي. نو اوس وضعیت چې مونږ د لوګر نه راغلو، الحمدلله وضعیت ښه و، داسې خاص کوم مشکلات نه و.
سادات صاحب، د لوګر کابل دغه عمومي سړک یا دغه لوی لار چې ده، دته اوس د مرګ جاده ویل کیږي او تاسو وایئ چې وضعیت اوس هلته ښه شوی دی په عمومي لار کې؟
خو البته مونږ دا خبر نه کوو، دا خبر تاسو هم کولای شئ چې تاسو لاړ شئ، اوس هغه وضعیت نه دی. یعنی منظور دا دی مرکز دا کوم حیاتان چې لوګر ته راغلی، وزیر صاحب دفاع راغی، وزیر صاحب داخله راغی، جناب رئیس جمهور یا لوی آیات سره چې معاون اول او مشاور امنیت ملی ور سره د لوی درستیز راغلی و په همدې مسله باندې چې د لوګر وضعیت ډیره مشکل پیدا شو او خلکو شکایت درلود. نو رئیس جمهور مننه کوو چې راغی، د لوګر وضعیت نږدې نه وشړه او هغه قوتونه چې وظیفه درلود ټول هغه ته هدایت ورکړه چې تاسو دا وضعیت کنټرول کړئ او هغه څه کسان چې ریزرو په مرکز کې هغه هم لوګر ته لګلی دي. یعنی وضعیت کنټرول لاندې دی، داسې وضعیت نه دی چې لکه پخوا چې مونږ تګ راتګ.
بزرگترین مشکلی که مردم در ولایت لوگر یا سه مشکل عمده که در ولایت لوگر مردم با او دست و پنجه نرم میکنن چی است؟
خب یک موضوع اساسی ای که ما برای جمهور نظر به مقتضای وقت پیشنهاد کردیم، مردم لوگر آمدن با جناب رئیس جمهور دیدن که ولایت لوگر از درجه سه که تشکیلاتش مطابق امو تشکیلات زمان ظاهرشاهی یا داودشاهی بود، دو تشکیلات بر ما کفایت نمیکنه. به سطح یک ولسوالی 50 نفر نیروهای امنیتی یا تطبیق کننده قانون که پلیس است، و یا تشکیلات اداری ما که به سطح مدیریت ها یا آمریت ها است و تشکیلات ما کفایت نمیکنه. ما خواست ما از رئیس جمهوری بود که ولایت ما را درجه دو ساخته و تشکیلات منظور بکنه و همین مشکلات اجتماعی ما به خود اتومات حل میشه، یعنی تشکیلات ما به سطح میرسه که ما میتونیم خود ما مستقل یک واحد دومی از مرکز که ما در ولایت لوگر هستیم، مثلا ولایت میتونه تصمیم خود بگیره و اجراءات خود بکنه. یک مشکل اساسی ما همی بوده. مشکلات دیگه مشکلات امنیتی بود که بازم اگر احیانا ولایت درجه دو تشکیلاتش زمان میخواه، اما تشکیلاتی که ولایت لوگر مثلا لوا داریم، لوای ما به دو بخش تقسیم شده، یک بخش از او رفته به ولایت میدان وردگ، یک بخش در ولایت لوگر است که وقت بالای اونا فشار میاریم ما میگن تشکیلات ما یا امکانات ما یا پرسنل ما در میدان وردگ در جنگ مصروف است، یعنی اون فشار ما آورده نمیتونیم. سوم قطعاتی که در مسیر شارای کابل لوگر قرار داره قطعات پراگنده است، یک بخشش از مس عینک است، یک بخشش خزش است، یک بخشش ولسوالی است و یک بخشش امنیت ملی است، یعنی تو قطعات که منظم تحت یک قمانده واحد باشه و حرکت بکنه مطابق اصول عسکری، گزمه خود بکنه مطابق اصول عسکری، اجرات خود مستقلانه بکنه. قطعات عسکری مجموعه بعد از محل مرکز خود قمانده بگیره، تا زمانی که او به حال قمانده خود اطلاع میده و اجرات میشه و جنگ به اصطلاح خراب و ترپ است، مخالفین هر کس که در سرک مانع میشه او از صاحب میرد. و
جناب سادات صاحب اوس په ولسوالیو کې خلک ژوند کوي، په کلیو کې خلک ژوند کوي، به خلک شکایت کوي چې د وسلوالو مخالفینو مشخصا له طالبانو سره دي.
خو کوم ځایونه چې پخوا مخالفین سره و، لکه بعض نقاط ولسوالی سرخ، د خروار ولسوالی یا د برکی ولسوالی، هغه شاوخوا سیمه چې د دولت کنټرول لاندې نه و، نه اوس نه دي، تقریبا څه کاله کېږي چې هغه مخالفین کنټرول کوي او هغه دولت هلته امکانات دي نه لري چې هلته حاکمیت قانون پیدا شي او تامین امنیت وکړي، ځکه چې مونږ هغه مخکې متاسو ته ویل چې هغه نیرو یا امکانات چې مونږ لرو د تامین امنیت او د تطبیق قانون دپاره کفایت نه کوي. یا د حضر ولسوالی تقریبا د مرکز نه تقریبا 30 کیلومتره فاصله لري، نو دا یو غرنۍ منطقه دی، باید هغه لار خلاص شي، دولت مرکزي دولت هغه دپاره تصمیم ونیسي. هلته یو لار دی مونږ په ازره ولسوالی کې چې مار سره یا بارډر سره خلاص دي، نو هغه لار چې بند شي تامین امنیت وشي، لار امکانات هغه امکانات یا شرایط چې مونږ غوښتلی هغه مونږ ته ورکړ شي، نو مونږ انشاءالله هغه وضعیت کنټرولولی شو. او مامورین کوم ملکی مامورین چې دي اوس، خو مثلا مرکز کې تاګ راتګ مشکل نشته، مکاتب هغه مامورین چې ولسوالۍ کې فعالیت کوي هغه خپل فعالیت کوي، نور ادارات دولتي لکه ولسوالۍ خروار، چرخ، برکی، محمد آقا، خوشی او عذر په خپل ځای کې کار کوي. نو جنگ هماغه پخوانی جنگ دی چې مثلا یو څه شدید څه و، ځکه چې دا شدید څه دی چې دا نوی فصل کې جنگونه شدت پیدا کوي.
سادات صاحب ببخشین، رئیس صاحب جمهور 3 روز قبل به ولایت لوگر به پل علم آمد و در حین سخنرانیش یا در زمانی که او در اوج بود چندین مرمی هاوان هم شلیک شد. آیا با توجه به این وضعیت که حتی قریه خود رئیس جمهور که سرخاب است و حدود 50 کیلومتر از پایتخت از کابل فاصله داره به دست مخالفین مسلح است، این وضعیت لوگر است، شما چنین چیزی برش گفتین؟
ما تمام مشکلاتی که مربوط لوگر بود و مردم با خودشان داشتن و نظریات مردم، پیشنهادات مردم و انتقادات مردم، ما به شکل سالم توسط نماینده های خود که از جمله یک تن از وکلای پارلمان، رئیس شورای ولایتی و نماینده مردم و مونا والی لوگر، تمام موضوعات برشان مطرح کردن. رئیس جمهور از طریق گزارشات شورای امنیت تمام نقاط افغانستان وضعیتش میفهمه که از چه قرار است و او جایی رو که شما یاد کردین، ما خود ما تا بند سرخاو رفتیم، اونجا تقریبا امنیتش خوب نیست، خوب طبیعت رفت و آمد میشه و بعض مناطق دیگه هم امکانات رفت و آمدش وجود داره، اما از فایر کردن راکت و انفجار خود خوشما میفهمین.
سادات صاحب، آیا سادات صاحب کسو کو غوړی لکابل سه خلاړ سی سرخاب ته او د ولسمشر غنی کور و ګوري پلرنی هغه ټاټو به وګوري کولای سي؟
خدا ملکی خلکو خو تاګ راتګ هیڅ مشکل نه لري، هره ورځ خلکو ځي ورځي، اته د مونږ معلمین مامورین چې هلته معاش وړي یا کتابونه وړي یا بعض مسایل چې ضرورتونه لري هغه خپل مشکلات حل کولی شي. نو طبیعي ده چې اوس مونږ که ووایو چې مسؤلیت دلته په کابل کې په چارسیا یا مسئی کې دی، یا نو مونږ ته کولی شو چې سروبي ته آزاد تګ راتګ وکړو یا د کلي بانډو کې، خدای ممکن نه دی، ځکه چې مونږ تاسو خو د افغانستان خلک، د افغانستان وضعیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې دا مشکلات عمومي مشکلات دی د افغانستان په ساته. اما لوګر ولایت یو ستراتیژیک ولایت دی چې اوس تر فوکس لاندې دی، فشار پکې زیات دی، نو دولت توجه حتمی دی.
حالا که رئیس جمهور آمد تعهدات با شما در ولایت لوگر انجام داد به خاطر بهبود امنیت، وضعیت، مسائل اقتصادی و خدمات حکومتی و در مجموع حکومتداری خوب، تعهدات قبلا هم مقامهای حکومتی انجام دادن، اما شکایت مردمی است که تعهدات عملی نشده. خواست شما از رئیس جمهور و در مجموع از حکومت برای تطبیق تعهدات یا عملی شدن تعهدات در ولایت لوگر چی است؟
خب ما البته از رئیس جمهور همی یک تعداد دوستان انتقادش هم همی بود که رئیس جمهور با ما وعده کرده اما عمل نکرده، به این خاطر ما تقاضا داریم که رئیس جمهور خواسته های ما بازم در روی کاغذ نمانه. رئیس جمهور وظایف مستقیم روی استیج استاده بود، به جناب معاون صاحب اولش در رابطه با بازسازی بلوی درستیز، در رابطه با تامین امنیت و با دیگه ارگانهای مسئول که در رابطه با ارتقای ولایت و تعیین بعض مسئولینی که وجه هست به رئیس عمومی ارگانهای محل وظایف مشخص دادن. گفتی موضوع ما تا ظرف یک ماه نتیجه گیری میخوام و در ظرف ده روز تمام مسائل و گزارش ها رو بر ما میارن. اگر در این صورت، خود رئیس جمهور گفت که اگر در صورتی که کارا عملی نشود تا ده روز باز ما خود ما اقدام میکنم. بعض موضوعات ما انتقاد خود، پیشنهاد خود و خواسته های خود با مسئولین رسانده ایم.
دیر منان کور ودان جناب صادق صاحب.
دتاسو نم مننه، ټول دوستان نم مننه.